د دیوان قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د دیوان په خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. تاسو قربانی یو زمنازه شهید
او زم بختور شه.
نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2019 د فبروري د میاشتې ومنېټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې دولس بجې دي. تاسو ته هرکلی وایو او لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه هیڅ نیټه نه ده ورکړل شوې. نوموړی دا خبره ځکه کړې چې وایي ځینو طالبانو د پوځیانو د وستلو په اړه نیټې ورکړې دي.
د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي په پاکستان کې په پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د احتجاج کوونکو او بشري حقونو فعالینو سره په چلن باندې د افغان صدر اشرف غنی بیان د پاکستان په داخلي چارو کې لاسوهنه بللې ده. ښاغلی غنی ویلي چې حکومت یې په دغه دوو صوبو کې په تشدد سخت اندېښمنه دی او بلې لورې ته په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال غړي ولس تنه اوسه پرې په بند کې دي.
او نن د پښتونخوا په اسمبلی کې یو شمېر غړو د حکومت نه د حج کوونکو لپاره د حکومتي مالی مرستو بیا په ځای کولو غوښتنه کړې ده. د حکومت د حج په نوې تګلاره کې د حج بیا یو نیم لاک روپۍ زیاته شوې وه.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا او یو شمېر نور مهم موضوعات مرکې او راپورونه لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
او لیدونکو ورس اف امریکا دیوا ته غوږی څنګه تاسو په سرټکو کې واوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو دغه داوی رد کړی دی چې ګنې د امریکایي عسکرو د افغانستان نه د وتلو لپاره په یو نیټه باندې سلا شوې دي. په دې باندې سړن اخلو د ډیور ډیو همکار زمونږ ملګری بیروس خان صاحب سټوډیو ته راغلی دی او د دوی نه په دې سړن اخلو. بیروس صاحب په خیر. بیروس خان صاحب دغه تفصیل کله غونډه وړاندې کوي چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د خبرې رد کړې دي چې ګنې دغه داوی رد کړې دي چې ګنې دوی سره په خبره باندې د امریکایي عسکرو په وتلو باندې په دغه خبرو اترو کې سلا شوې.
ډیره مننه. نو یو خو د دې نه دا واضحه هم شوه چې د طالبانو یو خوله نه ده او بیا دا ده چې د طالبانو دغه خپل یعنی د خپل ځانه دغه وینا ورکول ځکه چې زلمی خلیلزاد څنګه تاسو په خبرو کې وویل زلمی خلیلزاد ویلي چې نیټه نه ده ټاکل شوې او د نیټې د ټاکلو خو د پخوانه د صدر ډونالډ ټرمپ د اډمنستریشن یا د حکومت چې کومه پالیسي ده تګلاره ده اخو د پخوانه واضحه ده. هغه خو پخوا ویلي چې موږ د ځمکني حقیقتونو ته ګورو ځمکني حالات په دغه جایزه اخلو دا غي نه پرانا کې ومنګه دا فیصله کوي چې ځواکونه کم کو ځواکونه ټول او بس او کنه او هغه په خکاره دا خبره کړي و دا خو په د په انتخابي مهم کې دا ویلی و چې را منګه نیټه نګدو ځکه اوباما وی نیټه کې خو دا نو هغه په دغه پزیت چې بیا کوم قوتونه جنگیدل نو هغه هم وتصارخ کړي و دغه شانتي دوی دا وی چې زمونږ کوم لاسراوړنې دي منګه دا د دې خود دفاع کوو او بیا د دې سره سره که د زلمی خلیلزاد په خاني بیانونو ته لږ توجه وکړو او وریاد کوم کتونکو اوریدونکو ته نو زلمی خلیلزاد هم دا ویلو که چری خبرې نه کیږي نو بیا به امریکا د افغانستان د حکومت سره ولاړی دا دغه مخکنی خبره وړمنی خبره هم دغه اوس هم دا ویلی دي د طالبانو دغه خبرې دروغ بیا ګڼلې دي او دا هم د دین را سرګندېږي دا خبره چې طالبان په یو خلن دي طالبان یا خو پکې ډلې دي او یا بیا دا چې په دې کې بیا څه داسې دي چې د دې سولې درې دا چې کومه پروسه روانه ده د دې یعنې په ښکاره خو به مرګتیا کوي خو ښکاري ده چې لکه بیا په داسې بیانونو ګندې د دې مخالفت هم کوي نو دغه د طالبانو د بیانونو نه چې کوم تاثر راغلی اخو دغه دی د امریکا دریځ چې دی هغه په خپل ځای دی.
تېره ورځ بیروس په ماسکو کې بیا یوه غونډه وشوله چې پکې پخوانی صدر حامد کرزي او دغه شانته کې یو شمېر نورو د افغانستان پخوانی جهادي مشرانو برخه اخیستې و. د افغانستان د سولې په حق لکه وګورنو دغه غونډه ته څنګه ګوري؟
موږ په وختیم خبرې ډېرې کړې دي او هغه دا چې د روسیې د کومه غونډه جوړېده د دې په اړه خو د افغانستان د حکومت دریز هغه ډېر زیات ښکارو او هغه بیا دا هم ویل چې دا هیڅ هغه نه لري، ارزښت نه لري، دا هیڅ یعنی یو قسمه توان نه لري چې دې څه کومه پرېکړه وکړي. د دوی نه اوس چې د ماسکو کومه پرېکړه دوی کړې ده نو د هغې هم ډېر مثبت پیغام دی. په هغې نه داسې نه ښکاري چې ګنې د افغانستان کې د ګډوډي کومه سوچ تېره وځي مخې ته، بلکې د خبرو اترو د لارې او د افغانستان د پارلمان په ځای د ساتلو، د اساسي قانون د هغې په ځای د ساتلو، د افغانستان چې څومره جوړې شوې ادارې دي د هغې په ځای د ساتلو، البته په هغې کې د اصلاحاتو خبره کړې ده. اصلاحات یو عام یعنی هغه خبره ده، چېرته داسې څه د اندېښنې راپورته کولو خبره نه ده. ښه خبره چې پکې ده هغه دا ده چې په قطر کې ګندې زر تر زره د افغانستان د حکومت او د افغانستان د دې مخالفینو د طالبانو د دې ډلو خبرې اترې را جوړې کوي. دغه د هغې په هغې کې دغه یو مقصد چې کوم دی، نو د دې نه خو که دا ووایو چې مثبته جواب راغلی دی نو زما په نظر باندې دا به غلط هم نه وي. البته په دې باندې ډېر کار کېږي، دا دومره رسې د منډې کار دی هم نه، او تر څو چې د افغانستان د حکومت سره په سلا باندې د سولې هغه خبرو ته څوک کېنني نو بیا به نتیجې نه ورکوي، او بیا چې نتیجې نه ورکوي نو د دې به زور بیا په چا راځي کېدلی شي، ځکه چې دا امکان ډېر دی. خلک وایي چې یعنی پاکستان په دې کې رسیدنکار په کې بازدګي په دې سوشل میډیا باندې دا بحثونه دي چې ګنی د پاکستان په کې دوه برخې دي، یو په کې طالبان د پاکستان په نمائندګۍ دي، یو په کې پاکستان په خپله نمائندګۍ دي. خود طالبانو دا چې کومه غوښتنه ده او ټینګار دی چې د قطر دفتر دی ورته یعنی سیاسي دفتر دی ورته جوړ کړی شي او هلته دې خبرې وشي، نو دغې نه هم دا یو هغه راوزي یو پیغام به ترې ووایي چې دا ترې راوزي چې ګندې طالبان بیا په پاکستان کې بیا خبرې کولې نو کېدلی شي د اثر د لاندې و. دا امکان بیا شته چې طالبان ګندې د دغه اثر نه لري، نو دغه هم پکې یو امکان شته. څېړنکار په دغه باندې هم کله کله دغسې بحث کوي، خو دا به اوس هم د چې څنګه د دوی وري زر تر زره خبرې جوړې کوي، دا اوس دغه ته انتظار دی چې زر تر زره دوی خبرې کله او په کوم ځای کې جوړې.
ډېره مننه برسوان صاحب.
ځکه نو اوریدونکو دا مهال بیا زو د افغانستان د سولې په اړه یو بل راپور ولوري ته چې په ماسکو کې د افغان سولې په اړه دوه ورځې ناسته چې د افغانستان سیاسي احزابو پخوانیو افغان حکومتي چارواکو او طالبانو استازو ترمنځ پیل شوې وي، د چهارشنبه په شپانه وخت ختم شوې او د یوې ګډې اعلامیې په خپرېدو یې پای ته ورسولې. تفصیلات یې سو د غټول تاسو ته وړاندې کوي. حکمل روان سادات د کابل څخه په خپل راپور کې
د مسکو په قربتوب د افغانستان د سولې بین الافغاني دوه ورځنی مذاکرات پای ته ورسېدل او پرون یو غډه اعلامیه هم د شویو خبرو د پایلو په اړه خبره کړې. په نهمه د ایس پریکړه لیک کې د سولې د بین الافغاني خبرو په دوام په قطر کې د ژر تر ژره د بلې غونډې په جوړېدو او په قطر کې د پیل شویو خبرو له دوام څخه په ملاتړ هوکړه شوې. همدارز دی اعلامیې په مهمو خبرو کې په ملي اردو کې د اصلاحاتو پر وستو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو دی تلو، افغان خبره د نورو هیوادونو پر ضد د نه استعمالېدو د تور لیست له نوملړ څخه، د طالبانو د مشرانو ایستلو، د بندیانو د تبادلې یادونه شوې ده. د ولسي جرګې پخوانی غړی خلید پښتون وایي د مسکو د ناستې په پریکړه کې د افغانستان د روانې جګړې د پای او د سولې د ټینګښت لپاره د اوربن مسالې د نه ذکر کېدل ستره تېروتنه ده. نوموړی وایي که د مسکو د سولې د مذاکراتو ناسته د نړیوالې ټولنې له رضایته پرته جوړه شوې وي او هدف یې قطر کې د زلمی خلیزاد د سولې له پروسې سره سیالي وي، د مسکو او د تورت نورو ناستو د ترسره کېدو پریکړه نه یوازې افغانستان ته ګټه نه رسوي، بلکې د بدبختۍ له یو نوي فصل سره مخامخ کوي.
اوربند د سولې اساس دی، صلح په جهان کې به اوربند نه راغلی دی او نه امکان لري. زه فکر کوم دا باید اصلي اوله ماده وای چې د اوربند پر میکانیزم او پر ترکیب پاک شوی وای او په هغه کې اجکل یو پیشنهاد شوی. د دې پرېکړه خو بیا د نهایي نه ده.
د هیواد جمهور رئیس اشرف غنی مرستیال ویان سمیم عریف وای افغان حکومت د سولې په اړه د سیاسي مشرانو له هڅو ملاتړ کوي، خو په وینا یې د سولې د خبرو ملکیت د محمد اشرف غنی له هغو وکونو څخه دی چې اساسي قانون ورکړی دی.
سولی پروسی په حق له د سیاسونو په شمول د ټولو اخشارو نظریاتو ته درناوی لرو، مګر د سولی د پروسی مالکیت او رهبری د افغانستان د دولت صلاحیت دی او دغه صلاحیت د افغانستان دولت ته اساسي قانون او د افغانستان ملت ورکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په مسکو کې د شوې غونډې او د پریکړې په تړاو اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې دا شورا له هر هغو اقداماتو څخه چې د سولې پروسې لپاره ګټور تمام شي ملاتړ کوي. د دې شورا په پنځمه دیزه اعلامیه کې ویلي د مسکو په ښار کې د غیر رسمي ناستې او بحثونو او پریکړه لیک په دقت سره مطالعه کوي او هر هغه ټکي چې د افغانستان د ملت په خیر او د ملي ګټو سره سمون ولري په خپلو اجراءاتو کې په نظر کې نیسي. د مسکو په دې تکي دی افغانستان دی حکومت رسمي پلاوي برخه نه واخیستي، خو دی افغانستان یو شمیر پخوانیو چرواکو په زنګړی توګه جمهور رئیس حامد کرزی دی سیاسي ګوندونو مشرانو او دی طالبانو لسکسي ز پلاوي برخه واخیسته او ګډونوالو دا ناسته بریالي او دی راتلونکو نورو ناستو دی ترسره کیدو لپاره ګټور غنلې ده. حکمل صدات، امریکا غږ، دی ریډیو کابل.
ورس اف امریکا دیوا دا نړیوال مطبوعات په افغانستان کې د سولې روان عمل ته څنګه ګوري؟ د ډیو رډیو همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده.
نن سبا په الکترونیکی او مطبوعاتي میډیا کې افغانستان کې د جنگ بندېدو او د غلطه د امن راتلو خبرونه خ ګرم دي. د امریکای د صدر ترامپ په اړه کې عام تاثر داد چې هغه د امریکای د تاریخ د اوږد جنگ اوس راغونډول غواړي. نن د برتانیې په مشهور اخبار ګارډین کې د افغانستان د جنگ په باب د صدر ترامپ د ممکنه دریس په حق لا یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې یو طرف ته طالبانو سره د امریکای د شروع کړې شوو خبرو اترو نه ډېر شکن امیدونه راپورته شوی دی، نو بل طرف ته دا ویری او اندیښنې اغه شان لاشته چې د امریکانو فوزونو افغانستان نه د وتو رستو به سکیږي. اخبار لیکي چې د کال 2019 د شروع کېدو سره افغانستان کې د امن او د قلاری راتلو امیدونه پیدا شوي دي، خو دا امیدونه سډیر روخانه او زړه خوشالهونکي نه دي. بیا هم دومره د خیر تمه نه کېدی شي چې طالبان نه یوازې امریکایانو سره خبرو اترو ته ناست دي، بلکې د افغان اولسیا نامتو سپین روبر سره هم په ماسکو کې ناسته کړې ده. په دې خبرو اترو کې قدم په قدم دا ویری او اندېښنې موجودې دي چې طالبانو سره د روغې په خاطر به د ښځو او د عامو خلکو حقونه قربان کړی شي، او دا اندېښنې هم چې یو ځل امریکني فوزونه افغانستان نه اوزي نو بیا په طالبانو څوک هم سروغه نشي منلې. ګارډین اخبار خپل مضمون کې زیاتی په داسې حالاتو کې غالب ګمان عمده کیږي چې خبرې اترې به ناکامه شي، خو امریکني فوزونه به بیا هم افغانستان نه خپلې کړې اوچتۍ او افغانان به یو ځل بیا خپلو کې لاس تر ګریوانه پاتې کیږي. اخبار لیکي چې د امریکای صدر ترامپ خو په صفاټکو کې دا خبره کړې ده چې د افغانستان کې څومره زر چکیږي د امریکای د تاریخ د اوږد جنگ ختمول غواړي، خو افغانانو سره په خپل وطن کې د پاتې کېدو نه سیوا بل لار نشته. طالبانو، خارجي فوزونو او افغان حکومت تیرو ولسو کلونو کې وخت په وخت خپلو کې د خبرو کولو هڅې کړې دي، خو دا ځل ټول فریق په لومړي ځل په اخلاص سره او په روغ نیت د خبرو اترو دپاره راغونډ شوي دي. طالبانو تیره میاشت قطر کې امریکای سره تر شپږ ورځو پورې خبرې اترې وکړي او د یوې ممکنه امن روغې د پاره ورسره د یوې بنیادی اډانې په جوړولو سلا شول. ګارډین اخبار د افغانستان په حق له روانو خبرو اترو په اړه خپل دا نظر لري د امن امیدونه خو په کم قیمت. د ګارډین اخبار په بیان کړي دی نظر اگر که خبرو اترو کې د احتیاط نه ډک مثبت دریس ښکاره کړی شوی دی، خو د خبرو اترو په میز د یو مضبوط فریق سره نماینده موجود نو، او دا مضبوط فریق په لکونو هغه افغانان دي چې جنگیالي کګلی دي او اندېښمن دي چې اسنه بیا د کال 1990 غوندې د طالبانو د ناترسه دور لاندګیر شي. افغان حکومت ته د خبرو اترو بلنه نه باور کړی شوی، ځکه چې طالبان افغان حکومت د امریکای ګډاګي حکومت ګڼي، خو د طالبانو د مخالف افغانانو د نمائندګۍ لپاره بل چاته هم بلنه نه باور کړی شوی. البته د ماسکو د رواني هفته په غونډه کې طالبان د افغان اولسیا یو شمیر نامتو سپین روبو سره خبرو اترو ته کیناستل. په دوی کې هغه جنگ سالاران هم وو چې څو وخت ورسره طالبان جنگیدلی دي. نور پکې تیرو وختونو کې د افغان حکومتونو د سرسر منصبداران هم وو چې په خپل حکومتي حیثیتونو کې د طالبانو د وهلو ټول ممکن کوششونه کړی دي. د طالبانو په دې قسمه غونډه کې د کیناستونه دوی دا خبره منلې ده چې د طالبانو د ممکنه حکومت د افغان نو یو مضبوطه مخالفه ډله هم شته.
ستمنو اوریدونکو او لیدونکو زو بل مهم راپور ولورته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړوندې او چې په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ کومي مظاهری دوام درلود. د ارمان لونی د وژنې پر ضد په هغه کې ولستنه غړی نیول شوې دي او د غړی تر اوسه پرې بندي او په جیل کې دي. خو ګلالی اسماعیل چې هم د دې غورځنګ یو ملاتړی ده، هغه خوش شوې ده او هغه هم غوښتنه کوي چې دغه نور غړي دې خوش شي. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي ارشاد حسین.
د وی وی ډی وی سره خبرو کې ګلالی اسماعیل ویل دوی د پاکستان د ریاست نه پښتنه کوي چې د آئین او د قانون په چوکاټ کې دننه مبارزه کوونکي خلک ولې نیولې کیږي.
خو یو طرف ته شکریا هم ادا کوم، خو دې سره ورسره زدا سوال هم کوم چې اول خدا سوال اوچتول کړی چې ولې خلک بغیر قانوني طریقې باندې اوچتول کیږي او ولې زما مجسټریټ ته 24 غنټه کې دنه مجسټریټ ته مخامخ نوم پېښ کړل شوی، مونږ ته ولې د احتجاج حق نشته. نو شکریا دا خدای یو خو سره دادا یو ډیر سوالونو سره دا او چې چا ز بغیر قانوني حراست کې ساتلم دا غي هم اکاونټیبلټي پکار ده، ځکه چې دا خو زه صرف یو دوره زله ساتل شم بغیر قانوني حراست کې. زموږ ډیر مرګلی دي، ډیر خلک دي چې غیر قانوني نه بغیر قانوني حراست کې دنه دي، دا غي سخت پوسټ کول والے نشته. او زه ور سره دا هم زمان ذهن کې سوال جوړیږي چې آیا تا آئینی حق بتا ته ال ملاوي کې چې په ټوئیټر باندې ټرند کول شروع
پرون دا شروع پروس د بخنی نړیوال سازمان ایم ان ایس ټی انټرنیشنل هم په پاکستانی چارواکو غږ کړو چې د پی ټی ایم فورم نه احتجاج کوي کې نیولې شوی غړي دی خوشی کړی شي. په ټولنیز رسینو هم د پاکستان تحریک انصاف په حکومت سخت نیوکه شوی دی چې پرم نه مظاهره چانی ولی نیولې دی. بل لور ته د پی ټی ایم فعال غړي بلال محسود پښتین دی ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د نه پرز د پی ټی ایم کوم فعالین نیولې شوی او لا تر اوسه په اډیالا جیل کې بندیوان پراته دي. هغه وايي دغه کسان د اسلام آباد د ډیپټی کمشنر په امر د مقدمه جوړولو پرته زندان ته وړل شوی دی او دوی نن د کمشنر دفتر ته ورغلي چې معلومه کړی دا کسان په کم تور نیولې شوې دي. هغه وايي په دې اړوند کره معلومات نو ورکول کیږي.
موږ وخت په انتظار یو، پرونو موږ کاس ویل چې دا کاس نه درغلی څنګه ولا نه میږي چې دا کاس نه درغلی او اوس هم د ناش په انتظار باندې کله وايي چې پوسټ اتره دي کله وايي دا غاړ رو کو فایل شوی نه دي تیار شوی نه دي. نو اوس په انتظار باندې یو د دې هری پیریا ته کوي کارډ جاری نو کتر مشه هم پر موږ د دې سیاست مقصد درنه کنه ول دلته لوکل اسلام آباد کسان
د اسلام آباد انتظامی په رسمي ډول د دغه کسانو د نیولو په اړه کم تازه خبر ګون نه دي سرګند کړي او د ډیو ریډیو لخوا د ډیپټی کمشنر د دفتر سره وار په وار د رابطو باوجود تماس ونه نیول شو. بلخوا د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه بیان د پاکستان په کورنو چارو کې مداخلت بللې، په کم کې چې غنی د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د سولیز او مدني فعالینو پر ضد روس په ورځ د تشدد په زیاتېدو اندېښنا سرګند کړې وه او خبرداري ورکړې چې دا عملونه به په ټوله سیمه کې منفی پایلې ولري. د پاکستان سرکاري میډیا د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د قول لیکي باید چې افغان مشرتابه د خپل هیواد کشالو ته پام وګرځوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شئ.
اوریدونکو بیا هم زو د پښتو نژغورنی غورځنګ موضوع ولوري ته چې په وروستیو کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم پرې په خپل ټویټر باندې خبرګون څرګند کړی دی، او همداراز د ولسمشریزو ټاکنو ته د ولسمشر اشرف غنی لومړی نماینده هم یا ماوین هم امرالله صالح هم په دی باندې یو خبرګون خودلې دی دغه ټولو لپاره د پیر زبیر شاه صاحب څخه، او روچ پاکستان هم پرې خبرګون څرګند کړی دی چې سی ویلی دی. سړی مشی په خیر راخلی.
په خیر
پیر صاحب، که تاسو دغه معلومات ورکوئ چې ولسمشر اشرف غنی خپل په ټویټر باندې څه لیکلي دي او همداراز ښاغلی امرالله صالح.
جی، اشرف غنی نن دوه ټویټونه کړي دي. یو خو یې دا ویلي دي په یو ټویټ شي چې کوم افغان حکومت ده هغه اندېښنې څرګندوي چې کوم تشدد روان ده د پر امنه حقونو غوښتنو هغه خلق هغوی په خلاف، او بیا دا ویلي دي چې دا د هر یو حکومت یو ذمواري وي، اخلاقي ذمواري وي چې داسې خلکو مرسته وکړي، او که فرض کړه تشدد جاری وي نو دغه به ډېر غلط نتیجې وي. نو په دغه برګون جواب شي بیا شاه محمود قریشي چې کوم پاکستان وزیر خارجه دغه ټویټ کړی، دغه ویلي دي چې دا د پاکستان په اندرونی مسلو شي په خبرو شي ګوتې وال دي، او باید د افغانستان د خپل ځان ته توجه ورکړي او چې هلته کوم ستونزې دي هغه د حل کولو کوشش وکړي. ورسره نور پاکستانی داسې کوم هغه دی شیرین رحمان دا چې پیپلز پارټي مشر یو غونډ مشر ده، یو لیډر ده، هغه دا خبرې کړي دي. هغه ویلي دي چې یو بل ملکونو په اندرونی مسلو شي به چې کوم دغه اقدارونه دي باید چې هغه موږ وساتو، او پاکستان شننه جمهوري قوتونه لګیا دي، هغوی دا کوي لګیا دي. بہرحال ہینا ربانی کر یو پخوانے وزیر خارجہ و پاکستان آغا ہاں دا ویلی دی چھے پکار دا چھے اشرف غنی دا یو غمناک خبر دا، او پکار دا چھے پاکستان پا اندرونی آغا شو دے گوتے نوہی وچی دا ٹول پاکستانیان دی، او دا چکم دا سے خبر اشرف غنی والا دا با چکم حالات دی آغا با مزید ہاں خراب کی او شب نکی. نو دغه دا خو پاکستانی جواب دا بیا
بالکل
امر الله صالح هغه جواب دته هغه دا خبره کړی دا چې کوم اشرف غنی ویلي دا صحیح خبره کړی دا په کار د افغان چکم سیول سوسایټي دا هغه د سیول چکم اکټیویست سیول رائټس اکټیویست په پاکستان شه پښتونخوا او بلوچستان شه هغه ملاتړ دی وکی.
د پاکستان دریزم تاسو وړاندې که د افغانستان دریزم هم وړاندې که، آیا داسې په نړیوال یا په سیمه ای سیاست کې کله شوي دي مثالونه شته چې په یو هیواد کې کوم زور زیاتی کیږي یا داسې کومه پیښه کیږي چې په هغې باندې بیا بل هیواد یا ګاونډي هیوادونه پرې غبرګون څرګند کړي یا غږ پرې پورته کړي او که څنګه؟
داسې خو ډېر مثالونه دي. ټول نه غټ مثال په خپله پاکستان ده. پاکستان کشمیر شي چې څومره سکیج لگیا دا په هغه باندې دوی ابل ورځ د کشمیر ورځ ول منځله آصف غفور چې فوجي ویان دا هغه د کشمیریانو په حق شي خبرې وکړي، شاه محمود قریشي خبرې وکړي، او تش کشمیر نه پاکستان خو په فلسطین شي چې څه لګیا وي دوی ور سره کار دا، که په برما شي وي، که په یمن شي وي، که په عراق شي وي، څومره هم مسلمانان دي چیرې هدي پاکستان هغوی په پارا آواز پورته کوي یا ایٹ لیسٹ وای چې موږ پورته کوو لګیا یو. او بیا افغانستان خدا سدا چې دا خو په پولې باندې خلک دي، یو خلک دا یو ژبه وای، یو تاریخ دا، یو کلتوري دا، یو جغرافیه ده په دغه شی خو ډیر ضروری ده چې افغان حکومت داسې مرسته اعلان وکړي ایٹ لیسټ دا یو اخلاقی مرسته ده دا یو سیاسي مرسته ده او بده باندې محسن داوڑ هدا خبره کړې ده چې باید چې پاکستان یو په خپل لغه نه کوي چې کوم پکار دی او بل چې بل څوک همدردی ورسره وکړي نو په هغه باندې ها دوی بیا نیوکې کوي چې کومه ښه خبره نه ده او په ټولنې رسنو هغه باندې لکه سوشل میډیا باندې ټوله دغه بحث شروع ده چې پی ټی ایم کوریج خو تاسو نه ورکولای او اوس چې پی ټی ایم په حق څه خبره کوي نو هغه تاسو بیا نه قبلوي نو دا
او دا هم ویل کېږي اوس زه چې راتلم استودیو ته د هغې له مخې ما په رسنیو باندې ولیده چې وایي دا مهال د افغانستان ولسمشر اشرف غني په ټویټ باندې په پاکستاني رسنیو باندې ډېرې خبرې کېږي چې وایي دا یو غیر مستقیمه لاره یا انډایرکټلی لکه پی ټی ایم ته هم لومړی ځل دی
اوس دوی داسې وکړل چې پاکستانی میډیا خو پی ټی ایم نه کور کوي پی ټی ایم ریلیټډ څومره ګوره دومره خټه واقع وسوي ارمان لونی والا وشول نور وسول داسې کوریج نه ورکوي چې څرنګه پکار ده او اوس چې اشرف غنی چې کوم بیان دا اخته دوی کوریج ورکوي نو په هغه پښې پی ټی ایم ته هغه کوریج ملاوي شي لګیا ده نو یو قسم هغه چې کوم کار دوی نه کولای اوس په ضد شي یا مخالفت شي کوي خو ګټه بیا هم پی ټی ایم ته رسېږي ولې چې پی ټی ایم چې کومه خبره دي
هغه تر اوسه پرې خپل ساتل شوی او
باز په شروع کړی چې دا خبره څه ده اشرف غنی څه ویلي دي بیا خلک وایي چې اشرف غنی خو پی ټی ایم چې کوم ډیماند دي یا هغه کوم تشدد دوی په خلاف ده هغه ته بد ویلي دي نو دوی وایي چې هغه څه ډیماند نو هغه پی ټی ایم ډیمانډ نه خبر سی نو یو قسم چې کوم پاکستانی میډیا نه کول وشتل هغه کوي لګیا دي او دا په خپل نه کوي بس دا ور نه کیږي خو ګټه پی ټی ایم تر سی
مننه پیر صاحب مننه
زه چی وخزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان پکراچی کې اوسېګم او سبق هم پکراچی کې ویمه
مانم کامله خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه په کراچی کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرین ایم
دی ودا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زمونږه خبرونه ته نیخ په نیغه غوږی د دیوا په فیسبوک باندې هم زمونږه پروګرام دا وخت تاسو په ژوندۍ بڼه ګورئ ورزوی بل مهم رپورت په لوتہ د پاکستان مرکزی حکومت وای د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شو قبایلی زلو خلکو ته ډیر زر د موبایل او انټرنیټ سہولتونه ورغځوي اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې وروسته اطلاعات وزیر فواد چودری میډیا ته ویلي وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا حکومت ته هدایت ورکړی دی چې ډیر زر دی د خیبر پختونخوا سره ورګړو شو قبایلی زلو کې ولستا د انټرنیټ او ټلیفون موبایل ټلیفون سہولتونه ورکي د ډیور اډیو خبریاله رابعه پیر په اسلام آباد نه تفصیلی رپورت راکړي
وزیر اعظم عمران خان د پخوانی قبایلی سیمو پرمختګ لپاره د سمدستي ګامونو پورته کولو هدایت کړی او د اطلاعات او فاکی وزیر فواد چودری ویلي چې ډیر سربا پخوانی قبایلی سیمو خلکو ته د موبایل او انټرنیټ سرویس تر لاسوي د وزیر اعظم عمران خان په مشارکې کې دونکو د وفاقي کابینې غونډې ورسته د مطبوعات سره خبرو کې د اطلاعات او فاکی وزیر فواد چودری ویل چې د پخوانی قبایلی سیمو شاوخوا ټول واک د گورنر څخه خیبر پښتونخوا وزیر تارس یدلیدیم خو پدی کی څا کمزوری پاتتیم
اس میں جو لوپ
لوپ ہولز ہیں ان کو فل کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے فوری طور کے اوپر ہدایت دی ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو اور حکومت خیبر پختونخوا کو کہ عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔
دغه کمزوری پورا کول د پاره وفاقی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت او اعلی وزیر ته په فوری توګه ہدایت کړی چې د قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا انضمام اړخ ته دی عملی ګامونه پورته کړل سیم دوی زیاته کړه
انشاء الله بہت جلد جو فاٹا کے لوگ ہیں کسان کے علاقوں کے باقی علاقوں کی طرح ان کو بھی یہ سہولت جو ہے حاصل ہوگی موبائل کی اور ڈیٹا کی۔
دا موبائل کمپنی سرا دا لوزنامی ورستا با دیر زرد قبائلی سیمی خلق دا پاکستان دا نور سیمو پشان دلتا دا موبائل سرویس او دا ڈیٹا آسانتیا ورکڑے سیم پخوانی قبائلی سیمی تا دا براڈ بینڈ معرفی قبول دا پارا یونیورسل سرویس فنڈ یو ایس ایف دا موبائل فون سرویس کمپنی جیس سرا تیر ورس لوزنامہ کھڑے چیتر مخبا قبائلی سیمو تا موبائل او ڈیٹا سرویس رسول کیشم دا غلوزنامہ لاسلکی دو پا محل دا یو ایس ایف مشر رضوان میر ویلی وو چی دا وائس او 3G 4G سرویس دا غا نتوارک با پا چلر وشت میاشتو کی دا پنزی وشت کروڑا اتیا لکا دا روپو پا خرچ سر تا رسیم۔ قبائلی سیمو کی دا انٹرنیٹ سرویس جون کال 2018 سخا پر تورخم دا افغانستان و پاکستان ځواکونو د نشتو ورستا تړل سوی وو چی لوجی دا قبائلی سیمو خلق دا سخت ستون سره مخ وو۔ تیر کال دا انٹرنیٹ دا استعمالوونکو خلکو د حقونو دپاره کارکوونکي غیر سرکاري موسسې بولو بی هم خپل په یو رپورټ کې پر دغه معامله اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي وو چې په کال 2015 کې معرفي کېدونکي د براډ بینډ دغه سرویس په پخوانی قبایلي سیمو کې په جزوي توګه تړل کیږي یا پرې پوره بندیز دی او د دې سبب د سیمې خراب امنیتي حالات شدل کیږي او اوس د سماجي رابطو پر وپاڼې خلکو پخوانی قبایلي سیمو ته د انټرنیټ د عملي رسیدلو هیلې څرګندې کړې۔
در من اوریدونکو اولیدونکو خبرونه لا دوام لري او د محل د قبایلی پخوانی قبایلی سیمو په اړوند یو مهم راپور ولولې ته زو چې د پاکستان د انګریزي ژبې او وتلي ورسپانې جان لیکلی دی چې د انفارمیشن ټکنالوژي وفاقي وزیر په مشرۍ کې به یونیورسل سرویس فند نومي کمپنی به مالی مرستې به جیس کمپنی قبایلی ضلع شمالي وزیرستان ته د انټرنیټ سہولت ور وغځوي یا ورکړي۔ تفصيلات یې سړي د غټول تاسو ترشد مومن په خپل راپور کې وړاندې کړي۔
د انګریزي ژبې ډان رسپانه خپل نننی یو خبر کې وای په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د انټرنیټ اسانتیاوي ورکولو معاهده لاسلیک شوې ده۔ اخبار تر مخه د انفارمیشن ټکنالوژي وفاقي وزیر په مشرۍ کې د یونیورسل سرویس فند په مالی مرسته به جیس کمپنی د انټرنیټ سرویس ورکوي۔ دغه پروژه به سلی رشتو میاشتو کې د 50 کروڑ 80 لک روپو په خرچ سرته رسیږي۔ دې ترڅنګ به د جنوبي ضلعو لکی مروت او بنو کې هم د انټرنیټ اسانتیاوي ورکول کیږي۔ د پېښور انجینیرینګ پوهنتون کې کمپیوټر ساینس استاد ډاکټر ناصر وای انټرنیټ سہولت سره به د سیمې خلک د پرمختللې دنیا سره وتړل شي او ځوانان به ترې علمي ګټې پورته کړي۔
اغه زمینی چې کوم وسایل دی هغه هم موجود، نو دا بالکل څه نه کېږي په دې دا زمینی حاصل هم د دین علاوه د دې چې مختلف کوم د کمیونیکیشن د نوې دنیا سره دا تړون ملاوي دو د هغه سره دا پویدل پاوې باندې د هغه د بودباش سره د اثر د دې سره خبر۔
خبریال سب در دولوی د افغانستان سره په پوله پرتی قبایلی ضلعو زیاتره برخو کې د انټرنیټ سہولت نه دی موجود او د غسیمه تراګریز جګړه کې زپل شوې دي۔ سب در دول په وینا د غسیمو مسلې په ځای میډیا کې مخې ته نه راوړل کیږي او انټرنیټ سہولت راتلو سره به ځوانان کولې شي چې ټولنیز رسنیو د لارې د سیمه مسایل راوړاندې کړي۔
خو اوس چې کوم دې مونږ ته بیا اندازه ولګیږي چې دا خو یو ترکیاتی کاریا د فنډینګ په وجه نه لیټ کیږي، بلکې باقاعده یو پالیسی دی چې د خلکو ته انټرنیټ نه ورکیږي، په دې ځانته میډیا باندې کمپلیټ بندیزونه دي او بل طرف ته چې دا کم ځوانان سوشل میډیا استعمالوي د خپل حقوقو غوښتنو لپاره، نو دا حکومت دا نه غواړي چې دا شانته اکټیوي او خلک خپل آواز دنیا ته ورسوي. اوس چې ډېر پرشر راغلو
د قبایلی زلو اوسیدونکي وخت په وخت غوښتنه کوي چې سیمه کې د موبایل انټرنیټ پرانستل شي، کوم چې د ډېرې مودې راهیسې تړل شوی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، شبقدر.
قدر من اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دیوا دا په پاکستان کې د پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک لبیک پاکستان په اړه باندې چې کومه داغي د رجستریشن په اړه باندې چې کومه اوریدنه کېده، هغه تر 15 فروری پورې ځنډولې ده. د ډیو رادیو خبریال پیر ولایت شاپی نور تفصیل ورکړي.
د جسټس سردار رضا په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ تیر وروزم د تحریک لبیک مالی سرچینو او یاد ډله د یو سیاسي ګوند په حیث درج کېدو په اړه د کیس اورېدنه کړې ده. خو د تحریک لبیک کم یو مشر یا زیموار د مخکې په څیر تیر وروزم په خپله دفاع کې درې کسیزه بنچ پر وړاندې نه دي حاضر شوي، او بیا بنچ د کیس اورېدنه د روانې میاشتې تر 15 نیټې پورې ځنډولې ده. هم تیر وروز سپریم کورټ په کال 2018 کې تحریک لبیک لخوا اسلام آباد کې ترسره شوې احتجاجی پرلت په اړه د اسخود اوریدنې کیس تفصیلی فیصله جاری کړی ده، چې تر مخه دغه پرلتیانو کې د ورګډېدو دوی سره خواخوږی په سر د پاکستان فوزي چارواکو په کردار سخت ټکونه شوي دي. اعلی عدالت دغه فیصلې د لارې دفاع وزارت ته فوزي ادارې په خپلو حدونو کې د ساتلو غږ کړی دی، او دې سره حکومت ته د کمیوډلې په مرستو تورن فوجي چارواکو په ضد کاروای باوري جوړولو امر هم جاری کړی دی. د تحریک لبیک د کړو اوړو په اړه عدالتي فیصله وایي چې د پاکستان هر یو سیاسي ګوند د احتجاج او راغونډېدو حق لري، خو د دې په شا کم یو ګوند ته د نورو وګړو شخصي ازادو د شو کولو یا عام اولس او حکومتي اساسو ته زیان رسولو اجازه نشي ورکول کېدلی. سپریم کورټ فیصله کې د پاکستان انتخابي کمیشن ته غیر قانوني هلو ځلو کې ککړ سیاسي ګوندونو په ضد د کاروای باوري جوړولو غږ هم شوی دی، او د تحریک لبیک مالی سرچینو سره تړلې د کیس اخیری اورېدنې په وخت ډیوه ریډیو سره خبرو کې د انتخابي کمیشن ویان ندیم قاسم صدا سے ویلیو.
کمیشن جو ہے قانون کے مطابق ہی کام کرے گا، اختیارات ہر ایشو میں مختلف ہیں، تو وہ جو بھی جو پارٹی انلسٹ ہو سکتی ہے، جو اتھارٹی پارٹی کو انلسٹ کرنے کی پاور رکھتی ہے، وہ ڈی لسٹ کرنے کی بھی پاور رکھتی ہے.
دے وائی چی تحریک لبیک تبا دا دے کیس دا اوریدن پا محل دا سپیناوی مکمل موقع ورکولی شی، خوکو کمیشن دا تحریک لبیک دا موقف نا مطمئن نشو، نو سنگ چی کمیشن یو گنت دا سیاسی جماعت درجہ ورکولی شی، نو ام دا شان اختیار لری چی دا حق تینا اوشو کوی. مذہبی تندرا وڈالا تحریک لبیک پاکستان انتخابی کمیشن سره رجسٹرڈ یا ثبت شوی سیاسی گندے، او دا گند سره تڑاو لرون کے لوی شمیرہ کے غڑو دا حیوات پا آخری عام انتخاباتو کے برخہ اغستے وو. تحریک لبیک سن اسمبلی لپاره درې غړي هم منتخب کړی دي. پرستو کې د پاکستان سپریم کورټ لخوا مذهب سپکاوی باندې تورن عیسائی زنانه آسیه بیبی خوشی کولو پریکړه په ځد تندرا وډلې د سور وزو لپاره ټول هیواد تړلې وو. خو بیا د دې سمو د پس حکومت د ډلې مشر خادم حسین رضوی په شمول ځنې نور مهم لیډران گرفتار کړي وو. دان ورځپاڼه تر مخه اورېدنې په محل کمیشن یو غړي ویلي چې د خادم رضوی په نوم لېږل شوی نوټس په جواب کې دوی ته ویلي شوی چې جیل انتظامی دی د 13 په 10 نیټه خوشی کړی دی، کوم چې د هغه اطلاعاتو نفی کوي چې ګنې تر هغه مخنیوي عدالت د خادم رضوی عدالتي ریمانډ یا جیل کې ساتلو میاد د روانې میاشتې 8 نیټې پورې ځنډولې دی. او په دې حوالے سره ډیور ریډیو د انتخابي کمیشن د بیان سره د رابطو هڅه وکړه، خو د سوالونو نه ډډه کړې ده.
کو او لیدونکو دا وایس آف امریکا دیو دا کغواړی زمنګ د خبرونه نیخ پنیغه او واوري، نو د ډیو رادیو فیسبوک ته ورشي، د غلط تاسو په ژوندې بڼه باندې زمنګ دغه پروګرام د سټوډیو نه نیخ پنیغه تاسو په خپل فیسبوک کې لیدای شي او ریدای شي. یو کغواړی چې زمنګ نور خبرونه بیا بیا واوري، نو زمنګ د ډیو رادیو په ویب سایټ باندې زمنګ خبرونه پرتی بیا بیا دغه لیدای او ریدای شي. منځي ریپورت تورزو.
بالکل، زموږ سره د باړې څخه یو راپور هم راغلی دی چې په باړه کې د 2009 کال راهسې 115 خاصدارو ریزاین ورکړی دی یا د خپلې دندې پرې خېده تللی دی، خو دا مهال شپیتو خاصدارو یو داسې پټیشن فایل کړی دی یا غوښتنه کړې ده چې دوی وظیفې دې بیا وګمارل شي یا دوی دې بیرته وګمارل شي، او د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې امنیتي ستونزې دي. دغه ټول معلومات تاسو ته راغونډ کړي دي ابراهیم شینواری سه په خپل راپور کې.
د خیبر قبایلی ضلع باړې تحصیل د مختلف اپریدی کامونو سره تعلق لرونکو قریبا شپږ شپېته خاصدارو چا چې په کال 2009 کې د یو غیر قانوني وسلواله ډلې د ګواښونو له یری د خپلو وظیفو څخه استفاګانې ورکړې وي، اوس د حکومت نه د خپلو نوکریو بیا به حالې غوښتنې کړي. نه کال وړاندې د خپلو وظیفو نه استعفا ورکولو نه سمدستي پس د پخوانی خیبر ایجنسۍ د هغه وخت پولیټیکل انتظامی دوی د خپلو حکومتي ذمارو څخه فارغه کړي وو، خو اوس دغه قریبا شپږ شپېته فارغه کړی شوي خاصدار ادعا کوي چې دوی کې زیاتره د شخصي اثر رسوخ لوجه دوباره بحال کړی شوی. البته دوی چون کې واسطه یا اثر رسوخ نه لري، نو د خیبر پختونخوا گورنر، پخوانی فاټا سیکریټ او د ځای انتظامی اعلی چارواکو ته د بیا بیا رجوع کولو او غوښتنو باوجود دوی په خپل وظیفو نه دي بحال کړی شوی، د کومې لوجه چې هغوی د تیرو څو کالونو رئیس د مالی بدحالی او تندستې سره مخ شوي. د خپل دغه مشکل په هکله هم د باړې سره تعلق لرونکي یو متاثره پخوانی خاصدار منصبدار وایس اف امریکا ډیو ته وویل.
ولا دا مشکل رو پیغره چې لکه مې په کور نه والله کې وتاي سوچ دي اړې ونه کو بس کورم خړ دی چې دی اړې کوي او څوک وځه والله چې ګور درې ملګری موږ لا غونډه لمرو نه غلل چې قسم یو خړ وچه موږ سره کړی یل په نشته به لکه اوس کو ډي سي ولا یو څه دی پی او کنه چې دا لا ویر شو یې چې مو کور نه لیدارې دارو کور دا چې دارو لا ویر شو یې دارې ولا وی چې مو هو کلیر کړی یو تو زه خپل افسر لا ورته بیا یې پی لا وی چې مو په واسه کې هونم تدا پیر چې موږ ورنل نه مسته دلی یو درخواستونه امر کړی دي او چې بل اورېدل د میډیا پر درې درې سو روپۍ غونډول سره کنه او دوه دوه سو او چې درې مرګري د مینا پټ شو بیا به ولور مشه دا څه خوڅ کړی کای کنه نو ویو چې تاسو ویلو او دوه دوه درې درې سو روپۍ ټول اول او چې موږ را کسان چې په جوبه کې سر سر دی یې کړی یې روپۍ کسان دا بیا ورسته.
منصبدار زیاته کړه چې په خوانی فاټا سیکریټ او د خیبر ضلع انتظامی سمو دوړان دي ته دوی د استفاګانو ورکولو اصل لامل او د مستفیشو خاصدارو د کوم غیر قانوني تنظیم سره تړاو په اړه د پلټنو لپاره یو جوائنټ انویسټیګیشن ټیم یعنی جی آی ټی هم مقرر کړی و. خو د اوږدو پلټنو باوجود د دې رپورټ تر اوسه دوی سره نه دی شریک کړی شوی او نو ورته هغه لامل ښودلی شوی د کومې له وجې چې هغوی تر اوسه د خپلو وظیفو څخه معطل ساتلی شوی. د ډیو رادیو اوریدونکو ته د ور په یاد چې په کال 2009 کې په باړه کې د وسلواله تنظیمونو په ضد پوځي عملیاتو شروع کولو نه پس د دغه سیمې سره تعلق لرونکي غیر قانوني تنظیم لخر اسلام له اړخه ځایي خاصدارو ته ورکړی شو غواخونه لوجه د باړې 115 خاصدارو په یو ځای د خپل وظیفو څخه استفاګانې ورکړې وي. د باړې د خاصدارو دغه اجتماعي استفاګانو په جواب کې د هغه وخت پولیټیکل انتظامی دغه واړه خاصدارو نوکری په سمدستي توګه ختم کړي. البته په کال 2012 کې او د هغې نه وروسته د ځایي قامي سیاسي او مذهبي مشرانو په مداخله او بیا بیا غوښتنو په مختلفو وختونو کې د شپږو سو نه زیات خاصدارو نوکری به حال کړی شوې. ځایي د انتظامی چارواکي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې زم کېدو او هم د دغه پلان لاندې خاصدار او لیوز په پولیسو کې بدلولو د پروژې لوجې دغه د باقی مانده خاصدارو بحالي زندول شوې. دوی البته دا باور ورنکړو چې آیا دغه باقی پاتې خاصدار به هم لکه د نورو بحاله شو ملګرو په پولیس فورس کې بدلولی شي او که څنګه. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه لا روانه ده. نن د پښتونخوا په اسمبلی کې یو شمیر غړو د حکومت نه د حج کونکو لپاره د حکومتي مالی مرستو بیا په ځای کولو غوښتنه کړې ده. د حکومت په نوې حج تګلاره کې د حج بیا 1.5 لاکھ روپۍ زیاته شوې ده. د ډیو رادیو خبریال حمید الله په تفصیل په خپل رپورت کې راکړي.
د پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد د لارې د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د حج دپاره د حکومت لخوا ورکړل کېدونکې سبسډیز یا رعایت د لرې کولو فیصله بیرته واخلي. تیر کلونو کې به حکومت هر حجی ته 250 روپۍ سبسډی یا رعایت ورکو. د اسمبلی د غړي صاحبزاده ثناء الله په قرارداد کې وویل شو د سبسډی لرې کولو او د نورو اخراجاتو سیوا کېدو سره د ډیرو وګړو د حج استطاعت ختم شوی دی.
لیکن موجوده حکومت کې حال
حج پالیسی کے اعلان کے بعد غریب مزید پریشان ہو گیا اور اس پالیسی سے حج جیسی سعادت سے خود کو محروم کرنے کی مترادف سمجھتا ہے۔
د روپے د قیمت را پریوتو لوجبا سخ کال حج نور درش پیتا زر روپے گران پریوزی د جہاز د ٹکٹن نرخ کے اول زر روپے اضافی مصرف اور د سعودی حکومت لخوا د استوگ نے خوراک اور سفری مصرفوں کے 15% زیات والے حج نور 15,000 روپے سخ کال گرانی یعنی دیو وگڑی د پارا سخ کال حج 1,25,000 روپے گران پریوزی۔ خود پختونخوا د اسمبلی پا بحث کے حکومتی وزیر سلطان خان اویل د ملک معاشی حالت اور د حج یواز پر صاحب استطاعت فرض کے دل د حکومتی فیصلے وجہ دی
یہ صاحب استطاعت جو مسلمان ہوتا ہے اسی کے اوپر فرض ہوتا ہے وہ ایک ہے جو فائنینشل امپلیکیشنز ہیں حالات ہیں تو اس کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا کہ تاکہ یہ جو فائنینشل حالات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے سٹیپس لے رہے ہیں تو یہ بھی ایک سٹیپ لیا ہوگا۔
سپیکر مشتاق غنی ویل دا پاکستان د حاجانو د پارا اوس هم حج د نورو ډیرو اسلامي هیوادونو نه ارزان دي خو بیا د پیپلز ګوند نګت او رغزی وګویل حکومت د خبرې ته هډو ګوري نه چې د حاجانو پیسې و میاشتې په بینکونو کې د حکومت سره پرتی وي د هغې ګټه د حج په مصرفونو کې حسابول پکار دي۔ د دې ترڅنګ په اسمبلی کې د پبلک اکاؤنٹس کمیټې لپاره د اسمبلی د سپیکر په مشرۍ هم د اپوزیشن او حکومتي ګوندونو ترمنځ اوږدې د شورا ډکه خبرې وشوې د اپوزیشن ګوندونو په سپیکر د کمیټې د مشر په حیثیت په غټو منصوبو کې د بډو رشوتونو او د کمیشنونو اغستلو پر پورونو د نوټس نه اغستلو تور لګاو د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی وویل
اپوزیشن لیڈر وی دم پر سین کیوم دے پر پنجاب کیوم دے او نو دل تما زکن سپیکر سے پتا ہوئے چ پوری من خوب دے روایات و خلق یو نو پکار داری چ تب خپل بند ریزائن او کے او دا اپوزیشن تور کے زکہ چ تخو نوٹس نہ لے نہ تب بی آر ٹی بندے نوٹس آلے چ پبلک اکاؤنٹ کی گئے نو سپیکر سے پتا خو خپلم کرپشن معلوم دے نو پکار داری چ دے خپل نوٹس والے پ بیلین ٹری سونامی بندے دلتا مونگو خبر اوکڑے گورنمنٹ را سره اگری شو چې د صوبایي اسمبلی د ممبرانو کمیټي به جوړه ک اوس پورې نن نوټیفیکیشن شته نه پاغه باندې سایت قتل شته دي اغه نو مو واپس شو۔
خو سپیکر مشتاق غنی په جواب کې وویل په خپل د متحده مجلس عمل او د عوامي نشنل ګوند په حکومتونو کې د واکمن ګوندونو سپیکرانو د دې کمیټې مشري کړی دا حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر۔
درمن اوریدونکو د مهال زو د مردان ولوري ته چې په مردان کې د ساينس یو اگزیبیشن شوې ده او دغه اگزیبیشن په دې هدف شوې ده چې تر څو په سیمه کې خلک ووتوانیږي د ټکنالوژي په اړوند نور معلومات ترلاسه کړي او آگاهی ترلاسه کړي۔ د ریاض حسین دغه راپور تاسو وړاندې کوو۔
دا سینسی نندرتون په مردان ضلع کې د شخصي سکول لخوا را جوړ کړی شوی و چې په طالب علمانو کې د ټکنالوژي د استعمال او د هغې د ګټو په حواله پوهه راوستي شي۔ په سکول کې طالب علمان وایي هغوی دغه سینسی شیان په خپلو لاسو جوړ کړي دي۔
دې زمونږ ډېر هڅه زده کړل او دا چې دې دا ډېر ښکلي دي دې نه مونږ سی روبوټ جوړ کړل اور مونږ چې کم روبوټ جوړ کړی هغه خپل بیټری دی مدد سره ګرځي۔
زمان هم هماله زه په گریډ 6 کې سبق کوم، زه په آی آی وای سکول کې سبق کوم او دا نن اونګه زونګه د روبوټکس فنکشن دی اون پدې کې دا ډون کیوټ روبوټ جوړ کړی دی او دا د سیدی چې پدې کې مونږ دا یو بٹن تاسو یې نه دا چې مونږ او خونو دا ګرځیدل دغه شی دا به خپل ګرځي ګوره دې دا پاره ګرځي زیات خدیده کچ کو دا اونګه دغه کو د دین رکا اونګه اون ته کانفیډنس دغه کی دي شونګه ایجوکیشن والے کی دي شو اونګه لګ دغه نن سبا پاکستان کې لګه دسه دغه چې لکه غوی لکه دسه دا چپلاخي دغه یا اونګه وي دا انجینرینګ دا سبق وای نو اونګه اونګه به سبا غړ غړ افسران جوړ شي۔
په دې غونډه کې د سکول د ماشومانو نه علاوه د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو خلکو ګډون وکړو۔ په دې موقع د مرکزی حکومت د تعلیم پارلیماني سیکرٹری وجیہ اکرم مشر مل منوا وینا کون کو ویل چی د ٹیکنالوجی او عملی تعلیم نه بغیر طالب علمان پوڑان دی نشیت للی پونندارتون کی شامل د عبدالولی خان پوهنتون د سائنس پروفیسر ڈاکٹر اورنگزیب وائی د عملی او سائنسی تعلیم نه بغیر ٹولنا پوڑان دی نشیت للی دوی وائی د بدمرغه د حکومت لخوا تعلیم ته په بجټ کې ډیره کمه پنګه ملاویږي او باید چې حکومت دې ته پام وکړي
چې دا پدې ماشومانو کې دا د دې لپاره یو لایف ایونت جوړ شو د ټول جون کې بدوی ته یادې او د دوی مور پلار ته یادې چې زمونږ ماشومان په داسې ایونت کې اسادار شي وي د داسې نمونه په کار د چې هر سکول کې داسې انیشیټیو شروع شي چې پریکټیکل تعلیم ورسره موږ ورکو او سټوډنټان ماشومان انوالو شي د سره بد ټکنالوژي اهمیت راشي نو موږ به خپل انډیجنس ټکنالوژي یعنی زمونږ د خپل د وطن د ټکنالوژي راځي هغه به سوي منګه ته اوس پته نه لګي دوه قسمه ټکنالوژي برازي یو دا چې کوم اگزیسټنګ ټکنالوژي دا به موږ خپل جوړو ټي وي زمونږ کیمرې زمونږ کمیونیکیشنز خو دې مدار چې یو نوی ټکنالوژي برازي موږ ته پته نه لګي چې بلا سي هغه دا څنګه چې 200 کال مخکې موږ لاړ شو او دا یو سنی ټکنالوژي نام او نشان نشتا نو په اوس وخت کې موږ هغه 200 کال مخکې خبر رکھو چې 200 کال پس بس صحیح هغه ټکنالوژي کې دي چې زمونږ د وطن ډېر لوی شي یو د ماشومانی او
مرکزی د تعلیم پارلیماني سیکرټری وجیه اکرم هم غونډه ته وینا وکړه او ورسته یې میډیا ته ویل چې په ملک کې د طبقاتي نظام د ختمولو لپاره د حکومت کار روان دی او هغه به د تعلیم بجټ د 2% نه 3% ته ورسوي
جو ایجوکیشن پالیسی کا فریم ورک ہے اس کے یہ بیسک چار پلرز ہیں جس کے اندر سکل بیسڈ ایجوکیشن یونیفارم ایجوکیشن کوالٹی آف ایجوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹیگریشن کے ایک ہم انکلوسیو جو ایجوکیشن ہے اس کو ہم ایک انکارپوریٹ کر سکیں تو اس پہ کام ہو رہا ہے ابھی تک ایسے تھا کہ 2% آف دا جی ڈی پی جو ہے وہ تعلیم کے بجٹ کی طرف جا رہا تھا جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کم از کم 4% تک لے کے جایا جائے تاکہ ہمیں بجٹ کی طرف سے جو ریسٹرکشنز ہیں وہ ان کو ہم میٹ کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کو انکریج کر رہے ہیں تاکہ ایک کمیونٹی کا رول جو ہے وہ آپ ایک انکریج کر سکیں ایک ایجوکیشن کے اندر کیونکہ ایجوکیشن ایک ڈپارٹمنٹ یا ایک منسٹری کا کام نہیں ہے صرف یہ ہم سب کی سوشل ریسپانسبلٹی ہے
یاد دی بھی پر ملک دے طبقاتی نظام تعلیم لے قبل دے تعلیم معیار ورس پورس پخکت روان دے ریاض حسین وائس آف امریکہ ڈیوا مردان
او لیدونکو دا ورس اف امریکا دیوه دا د پښتو د وتلی شاعر اجمل خټک بابا نه کال دا غوی وشو چې د دنیا نه فانی دنیا نه غوی سترګې پټې کړې هم په دی ومه فروری باندې په کال 2010 کې غوی حق رسیدلی دا غوی پتلین باندې د دیوه رادیو خبریال عبدالرزاق یو ویډیو رپورت را لګلې
د پښتو وتلی انقلابی شاعر او سیاستمدار اجمل خټک نهم تلین مانځلو مناسبت سره د پېښور باچا خان مرکز کې یو دستورا تابع شوی و چې پکې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو سیاسي پوهانو او د پارټي یو شمیر کارکونانو ګډون وکړو په دغه موقعه باندې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د اجمل خټک د خپل قام او خاورې لپاره په ادبي او سیاسي خدماتو رڼا واچوله د هغې وینا و چې اجمل خټک د خپل قلم د لارې پښتنو ته د ملک او قام خدمت کولو درس ورکړی دی د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین وینا و چې اجمل خټک د خپل نثر او شاعرۍ په ذریعه د سامراجي قوتونو په ضد د پښتون قام را بیدارولو کوشش کړی دی
ځوانان د اجمل صاحب نه په دې خبره ډېر متاثر وو چې هغه مطلب د مزاحمت یو انداز خپل کړو او بیا په دواړو سترګو به میخونه وو په خوله به هم ځان ته محرونه وو خو چې د غلې په خمبو ته کېناستې لوګې ته څنګه دیوالونه وو دا یو داسې سماجی انصاف په بنیاد یو نظام چې هغه د غریب او د خان په منځ کې تفاوت ختموي او یو حقیقي ژوند چې کوم دی خلکو ته مطلب وربخي په دې لحاظ باندې اجمل صاحب یو انقلابي سوچ لرلو یو انقلابي ذهن لرلو هغه چې کوم دی نو نثر لیکلی دی ډیر مطلب دی چې ژور نثر لیکلی دی
غونډې په مهال راغلو سیاستمدار وویل چې اجمل خټک صرف یو شاعر او ادیب نه و، بلکې د خان عبدالغفار خان لخوا چې د پښتون اولس د حقونو لپاره د خدایي خدمتګار په نوم کوم تاریخي تحریک چلیدلی دی، د هغې یو مهم غړی او د باچا خان نږدې ملګرو نه و. میا افتخار حسین زیاته کړه چې هاغلی اجمل خټک د خپل لیک د لارې پښتنو ته د یووالي درس هم ورکړی دی.
اجمل صاحب بیا دې پښتنو ته د اتحاد درس ورکړی، د یووالي درس ورکړی دی چې دا یوازې مطلب اصلي نه کې، دا په یونیټي باندې کیږي، دا په علم کیږي، دا په محنت کیږي. او اجمل صاحب په غریبۍ کې کوم مقام ګټلی په پښتنو کې، خاص کر په غریبۍ کې دې مقام ته رسېدل ډېر ګران کار دی. دا چې هغه دا د ځوانانو دپاره دا یو سبق دی چې غریبه مې نو مایوسي نه ده پکار، مطلب دا چې په شا کېدل نه دي پکار، سوچ او فکر چې کوم دی لوړ ساتل پکار دي، د خاورې سره مینه او عقیدت ساتل پکار دي.
غونډې په مهال پوهانو دا هم ویل چې هاغلی اجمل خټک د یو صحافي په حیث د خپل اولس او خاورې دپاره خدمتونه ترسره کړي دي، او دا چې په خپل اوږد صحافتي ژوند کې هغه د بیلابیلو ورځپاڼو او مجلو سره کار کړی دی. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ڈیوا نیوز، پیخبر.
قدرمنو لیدونکو، د مهال زو یو بل راپور ولوري ته، البته یو مرکه ولوري ته چې پیښور سره نږدې بخشوپل سیمه کې زموږ خبريال مدثر شاه یو د فرنیچر یو دکان ته ورغلی دی، د هغوی سره خبرې کړې دي، او هغوی وایي چې کله چې د ودونو موسمي یا د ودونو کوم وخت وي، هغه وخت کې د دوی ګټه ډیره وي، او کله چې ودونه نه وي نو بیا د دوی کوم کاروبار چې هغه ډیر خراب وي. تفصیلات یې په دغه راپور او په دغه مرکه کې د مدرسې شاس خاورو.
د پیښور د بخشوپل اخترګل استاد کال 1988 کې د ترکانۍ شاګردي شروع کړه. درې څلور کاله پسې چې لږ د فرنیچر جوړولو کار ازده کونو کراچۍ ته منتقل شو. هلته به 2500 روپۍ د میاشتې ګټلې، خو بیا 2002 کې واپس راغلو او خپل وړوکی کاروبار شروع کړو. د کمو پیسو په وجه کچغونت خپل کارخانه پرانیسته، خو 2013 کې هغه کارخانه راوغورځېده او یو زوی پکې په حق ورسېدو او بل شو بل شو. او د نجی ډیوه پښتنه وکړه، ډېر سلویخ کال وړاندې او اوسنی فرنیچر کې څومره بدلون راغلی دی؟ نو غوایي
وخت در وخت بدلی کیږي، بدلی داسې کیږي خبره چې مخکې به یو ساده کار و، سمپل کار به و، کاریګری به پکې ډیره نه وه، په کارخانه کې به کاریګر لګي و، کارونه به کولو، یو دوه درې څلور ترکانان به لګي و، هغوی به کار کوله. خبره اوس پکې د پیتلو کارونه په یو راغلو، د کوشن کارونه پکې په بله راغلو، د ټوکۍ کارونه پکې بل راغل. دا ټوله ټوکۍ ده، دا ټول ګلونه بلونه چې څومره دي دا ټول برابرېږي، دا کیږي په غرض ورسېدي. مختلف مختلف ډیزاینونه راځي، خدای را چې څومره کاریګر ورسره زیاتېږي نو هغه مره دې دا خرچه خرجات چې څومره دي نو دا ټول زیاتېږي.
زیاتې وړاندې به یو کټ چوکۍ سنگار میز یا الماری یو کس جوړول، خو اوس د یو سیز جوړولو کې د 1500 تر 600 تنانو پورې کار کوي چې مثبت اړخې دار چې زیات کسان پر روزګار شول، خو منفي اړخې د فرنیچر بیې زیات شوې. او وړاندې به ټول کار په لاسونو کې د، خو اوس زیاتره کار په مشینانو کېږي. البته د حکومت له اړخه داسې کومه اداره نشته چې زموږ شاګردانو ته د نوې ټکنالوژۍ د استعمالولو چل وښایي، او دا ټول موږ په خپل مقصد زده کوو. د ګټې وټې په حق لاخترګل استاد وایي، د ودونو ورځو کې خو بیا هم موږ څه لګړې رګ مزدوري وکړو، خو عام ورځو کې خپلو شاګردانو ته تنخواګانې هم نشور کولې.
د ګرانۍ په وجه باندې خو ډېر غټ اثرات په روزګار باندې، خاص کر زموږ د تودې په مارکیټ باندې ډېر زیات اثرات پریوتی دي. یو راته روډونه خراب دي، ډېر زیات خراب دي. خبره ته بهش وي ګاک راشي په بریک باندې خپل کېږي، شاته بل ګاډې ولاړې او مخکې لاړ شي تیر شي. دا ټول روډ هم دغه حل دی، یوازې زمانه شهره زما صرف دغه حل دی، ټول مارکیټ هم دغسې حل دی. او سخت کالی یوازې زنه هر دکاندار، هر دکاندار 15 لک او 6 لک روپے چې کم نه داد یو بل قرضدار روان دي، مالونه ټول پځې دي پراتی دي.
او وای زمونږ بل غټه ستونزه داد چې د خار په ګرانو علاقو کې په غټو کرایو دکانونه نشو اغسته، او هلته چې کم سامانونه پراتوي پاغه مهنت مونږ کړی وي، هغه دکانداران مونږ نه په 50000 روپے واخلي او بیا په 3 لک روپے خرڅي، او مونږ ورته صرف ګورو او سکول نشو، ځکه چې مونږ سره مهنت شته خو د مارکیټ په طریقو نه پوهیږو. البته وای کدا سي ادارې را مینځته شو چې د گاګ او مزدور تر منځ د دریمګړو کردار محدود کینو، گاګ ته په ارزانه بیا معیاري فرنیچر او ترکان ته خپل جایزه مزدوري ترلاسه شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
رنو زتمن اوریدونکو او لیدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. او د ځوانانو په خبرونه کې د قربانه مجاهد جواد او نایله محمد سره به نن میلمانه د پی ټی ایم مخکخه مشران سنای جاس او علي وزیر رازی او استاذ سره به په موضوع باندې هم غږیږي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې هم برخه واخلئ.
مخابته واخلو ګر قدرمن اوریدون کوم په دې زمنګ خبرونه پای ته ورسې. راځه بخت ورشه
او زه منزه شهید
تاسو نه خپل اجازه په دې الله مسپارم.